خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
افغانستان په وخت د شپې نه هوجوشي تاسې ازادي راډیو ته غواکې اسمه کتر دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د اسلامي همکاري سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړه شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالی یوسفزی چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو وزلی نیمه کې کړی ویلی چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګې نه ګوري او خپل جنایتونه په دینی او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولی کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان د حکومت مرستیال وین عبدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څېر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه واد کې نږدې 1400 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ولایت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 1118، په سند ولایت کې 155، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 په حساب شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه واد کې پر 1998 پته خزو جنسی تیرای شوی او درې سوه نورو تشدد لاندې وي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې دیش خزې سوزول شوی او په درې څلوېخ نورو تیزاب نشیندل شوی. د کالیفورنیا اطفایی یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پسیفیک په سیمه کې 10 سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیز منډویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنیت ووډ ته هم مخبور شي. برنیت ووډ لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو وختانه
کېدای شي چې د دینو لومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایله شي. د نورو خلکو پر تله د دینو لومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لاس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې دی په دسمبر کې اپلای مې کړه.
او پکتیا کې د باور وریدو ته د کارنګرو خوشالي
فصلونه دی فور ډیر غټه لري او همدارنګه ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور پرونه هم درته لږ ازادي سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان کانفرنس د دوهم ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوي او ګډونوالو د طالبانو له حکومت غوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیروز عزیزی په راپور کې د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالی یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوې چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو نامه مشري روزا او تنبای وه هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لولوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سی ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوی افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
چې دای څه چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر تله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایلاسي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطي کړي.
نشسته کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک کې بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې مشروطی
کړی. په گاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې و چې طالبانو د افغانستان د بیا وخت تر لاس کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. ښځې په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
په ایران کې د افغان خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف له ایران غوښتي چې له دې هېواده له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. د ائتلاف غړو د غوښتنه پرون په تهران کې د یوې غونډې پر مهال له نړیوالو بنسټونو وکړه. نور جزئیات د کرام الاکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیاسنا د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سوسوایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی مه اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل:
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کې نو د یوې میاشتې لپاره راځي، چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي، نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي، نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
که دا ویزې تمدید نه شي، د مهاجرینو مشکلات بېخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري، نو که دا ویزې تمدید نه شي، زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي، او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي، دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي اداري یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي، نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتونو لپاره یا آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي. نور چې زیات سنه کاکړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګور شدم، موټرم ته افګور شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکی باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات های اخباندی
د یخ واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې او ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراعاتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم دا ځل په سوداګریزي لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافی، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینوار، درویش رسولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوې دي، خو تر دې دمه درویش رسولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیگ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیگ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیگ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علام احمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپل لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. د غراز نوین الحق او نور احمد هم د خپل لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپل لومړۍ سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویلو ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز، لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په زیرو برخو کې د اور مخانی بل شوی خو زیرو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. د اور د زیرو مشهور څیرو سوميلیونونه ډالري کرونه هم سوځولې دي. تفصیل پر راپور کې
د کالیفورنیا د اطفایه یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوجدو کې شاوخوا 400 هکتار نوري ساحه تخپور شوی وو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړی شوی چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه شنبه لورځ رئیس د لاس انجلس شار په بیلا بیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لژ شپارس کسان مړ شوی او لس زره ودانه ویجاړې شوی یا زیانمنې شوی دي. اټکل کېږي چې لشتر لژ 14 کسان لا هم ورکوي. په سوځیدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهور شخصیتونو یا سلیبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې لاس ورکړي، پاریس هیلټن او همداراس لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څور زیوړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی وو. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار پلویډیزه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینیه په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبنانیو اټکلونو لمخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه ل 1.5 څخه تر 1.5 میلیارد ډالر پورې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا کاروانګر په یاد ولایت کې ورستي وورته خوښ دي او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیز اصلاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې ځای د ځنګلونو په یحیی او ود کې هم ګټور بولی. نور حال د نجیب لال خیل پرې پورک
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ورسوالۍ کې د واورو په اوره خوخي سرګندوی وایي کچیر پر روان ژمي کې څو واره نور هم واوري او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځنګلي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کوي او کچیر په ژمي کې ورباندې خي واوري او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات خوي. د پکتیا اوسیدونکو نظام الدین مشال رادیو ته ویل
واوري د پسنونو دی فور ډیر غټل لري او هم رنګا ځنګلات دی پر ډیر غټ لري ځنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خپل لپاره ډیر غټ لري ځکه چې ووري وشي برنونه وشي شنه غیر پیدا کیږي او هم د رنګ مخ می داشت جديد دو کې دغه کوم لال می چیکرل شوی دی یغو د پر ډیر غټ لري.
په پکتیا کې ډیر ځمکې للمی او غرونه ځنګلیز دي چې د اوبولو چارې همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو وبکاروي چې ورستۍ واور سره د دې اوبو کچا ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محب الله ویل
هغه چینو کاریزونه چې لومنځه تللي وو چې دوی په حالات کې وا بیرته ورسره راژوندۍ کیږي او پات شو د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته راتازه کیږي ان شاء الله چې مخکې 50% شپېته 50% او دا پر ان شاء الله 100% ته ځانوي ځکه چې وچکالي نه ستاسې وینې ښه پریمانه واوره وشو ان شاء الله بارانونه بوم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه بیرته ډکېدا په حالات کې موږ په کلی کې کاریز او چې دا په حالات کې و چې نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا او به بیرته زیات شي وي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنی ریاست مسؤلین هم وایي ورستۍ واوره به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو د ځنګلونو د ودې او د ځمکلان د اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله ویل
یوه ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېر کم اندازې سره دي، کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډېر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینې چې په تیرو کلونو کې وچې وي پرتون کې کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچېرې د ژمي د پیل د واورو په شان په راتلونکو دوو میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانو په ورخ پورې تړلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید بن کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوال شورا هم د خبره تاییدوي. جزئیات د کرام الله کرام راپور کې
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېخني وړبللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوندۍ په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په جدي ډول ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرې د لغواړو له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکې او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري سلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی.
اخراج اجباري از کشور
حضور ایستل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د ګاونډي توپ لا سل سرغړونه ده. موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هیواد کې ژوند وکړي خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
تماما متحد چودم و
موږ ټول یو ځای شو او لیران مو غوښتل چې د هوا افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري سنونې د پریکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه ورده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمی او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
نننی راپرونه واوریدل اوسه خبرونه.